دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبرې کړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همدغه ست پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه مو کړې ده. د هر څه به تاسو اورئ د دې یو ساعته خبرونې په اردو کې. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر خواجه آصف د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدلی او سره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ پر حکمت عام په ستراتیژي خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د اسام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي د کرپشن په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. او د برتانیې لیکوال کوزو ایشیګورو ته د 2018 میلادي کال د ادبیاتو نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان بارنو چار وزیر خواجه آصف د امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدلی او سره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په دې ملاقات کې امریکا په دې رضا سوي چې د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي په اړه د پاکستان غوښتنو ته ځواب وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا په وخت وویل چې د امریکا د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دالی دل کتل په داسې وخت کې سوي دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره په خپل ستراتیژي کې هند ته مهم کردار ورکړي او پاکستان ته یې خبرداری ورکړي چې وسلوالو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د قبایلی سیمې اورګزو ماموزو قبیلې غوښتنه کړې چې د دوی د قبیلې به کور کړل سوي کسان دي شرط تر ژره ستانه کړل سي. نن په پېښور کې د گورنر کورمخ ته د دې قبیلې کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ګډونوال حلیم اورګزي مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی اتلس قبیلې د پوځي عملیاتو پر مهال به کور کړل سوي وي خو اوس اولس قبیلې ستانه سوي خو ماموزي لا هم په کیمپونو کې پراته دي.
او ټول لغټه خبره ده چلته کیم کې کوم متاثرین پرته دي هغه باندې رسک بند کړی شوی دی هغه باندې رشن بند کړی شوی د خلک واپس تلل غواړي. د گورنر صاحب نه مونږ دا مطالبه ده سیرا د خلک د په عزت طریقې سره واپس کی.
حکومت په دې اړه لا څه نه دی ویلي. په جنوبي وزیرستان کې د زرغوزي تاجرانو او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت په خوښه د زرغوزي خرڅولو د ګام پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره نن د اعظم ورسک په سیمه کې وسوه او پر دې مهال د اعظم ورسک کرغزي سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی و. په مظاهره کې شامل اوټونیس فعال جمشید وزیر مشال ریډیو ټول چې حکومت په وانه کې یو زراعتي پارک جوړ کړی او د زرغوزي تاجرانو ته ویلي چې هلته خپل زرغوزي یوسي خو سوداګر وایي په دې کې د دوی تاوان دی او ګټه د شتمنو تجارو یوې خاصې ډلې ته رسیږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ زیر اسلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا ګام د ځای خلکو په د ګټې لپاره اخیستی دی او غواړي د زنګوزوی د پاکولو عمل په دې زراعتي پارک کې ترسره شي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو 14 نشزان نیولې دي. د منګوري تاړې مشر نصیر باچانن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان د ځای خلکو په شکایت بیګاش په د قانون د 109 دفعه چې دا وراګردي پاړه ده لاندې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې 97 نشزان د هیواد له نورو سیمو راغلي خو په جیل کې تړل شوي. نادیه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ناقانونه توګه نیول شوي او له دوی سره د شناختي دستاویزات هم شته. د ټولو غولې چې په بندیخانه کې ورسره ظلم شوی خو پولیسو دا تور رد کړی دی. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د اسام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. نوموړي د خبره نن په کابل کې وکړه. محمد اشرف غنی وایي موږ تاسو په مرسته د اداري فساد پر وړاندې عدلي مرکز جوړ کړی چې تر دې شیبې نه یوازې تر 300 ډیر د لوړې سطحې اداري فساد قضیې څېړلې بلکې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي چې د خلکو له باور ناوړه ګټه اخیستې محکوم او زنداني کړي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد د کرپشن پر ضد مبارزې د سولې ټینګښت او اصلاحات راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د سلوېشتو هیوادونو استازي برخه لري او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر ایجنډا بحث کوي. پروند د سام غونډې په درشل کې د غونډې برخوالو پر یو شمیر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د شوزو پر وضعیت خبرې وکړې. بخښنه غواړم په سر کې مو د دې نوم اسام واخستې ده، د سام غونډه ده. په قومي اسمبلی کې د فاټا ځینو استادو نن د پارلمان وداري مخ ته مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي رپورت عملي کړل شي. په مظاهره کې شامل د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جګول اپریدول چې د رپورت د سپارښت سره سم دي فاټا په خبر پښتونخوا غاډه کړل شي، سیمه ته لسکلن ماشي پلان ورکړل شي او د 2013 ټول ټاکنو کې د خبر پښتونخوا پاسم کې فاټا ته چوکۍ ورکړل شي. په دې مظاهره کې د اپوزیشن ګوند مشر خورشید شاه تریک انصاف، قومي وطن پارټي او عوامي نېشنل ګوند استادو ګډون وکړ. او د برتانی لیکوال کازو ایشیګورو ته د 2013 کال ادبیاتو نړیواله جایزې ته نومول شوی دی. دا اعلان نن د سویډن اکیډمي کړی. نوموړي ته د هغه د قوي احساساتو قوت د کار په بدل کې جایزه ورکړل شوې ده. ایشیګورو دا وخت د فیکشن یا د کیسې د عصري لیکوال په توګه شهرت لري. د یو مشهور ناول د ریمینز آف د ډی په نامه دی. د فرانس ولسمشر ایمانول میکرون د عراقي حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. تیر میاشت د کردانو د ټول پښتني وروسته د کردانو او عراقي حکومت ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. ښاغلی میکرون په پیرس کې له عراقي وزیر اعظم حیدر البادی سره تلیدون وروسته دا وړاندیز وکړ. عراق واړي ریفرندم نتیجې لاغو سي. 2.5% کردانو د خپلواک کورد په حق کې رائے ورکړي. میکرون ویلي چې فرانس د عراق ځکني تمامیت او د ثبات ملاتړ کوي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم او کرنسي حال درته محمد عمران درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ 99 پیسې، یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ 25 پیسې او 1.3 روپۍ، یو ریال په 23.3 روپۍ اخیستل کیږي او 23.50 روپۍ خرڅول کیږي، یو درهم په 23.99 روپۍ او 29.40 روپۍ، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي، په یو پاکستان روپے 300 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوستم موسم حال د موسمیت د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ به پېښور بنو کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34 ډګري سینټیګریډ او کم نه کم 22 ډګري سینټیګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 29 ډګري سینټیګریډ او کم نه کم 19 ډګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه اوریده چې عبدالحی کاکړ او محمد عمران وړاندې کول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي نوې تګلارې یوازې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان لپاره هم ده.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability as well.
د سیاسي چارو یو کارپو وايي امریکا به د افغانستان په مسله کې له پاکستان عملی کار وغواړي.
خدا وو قسم چې امریکا کامیاب نه ده په افغانستان کې. دا غیر کامیاب ده چې مسائل دي او هغه الزام دي په پاکستان باندې لګي. نو بیا په پاکستان سره زموږ په خیال باندې تعلقات خرابې دي، کشیدګي دي.
د اورګزی ایجنسی به کور کړل سو خلکو په پېښور کې د گورنر د کور مخ ته احتجاج کړی.
گورنر نمنګ دا مطالبه کوو چې دا کام دې واپس کړی شي او ټول نه غټه خبره ده چلته کیم کې کومه متصرین پرته دي هغه باندې رسک بند کړی شوی دی، هغه باندې رشن بند کړی شوی دی.
د قبایلی سیمو ځوانانو په خپل یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو اصلاحات دي عملي کړي.
دا یوت چې دا په یو پلیټ فارم استعمالي موږ په اسلام آباد کې نو در نه ورکو او دا هغه پورې مخکله در نه خدمو په سوپر حکومت زمونږه مطالبه نه ومني دي.
دا دي هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی سترزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف لیدکاته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د دوی نوې تګلارې یوازې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره نه ده بلکې د پاکستان لپاره هم ده. د پوینا دوی د پاکستان د اوږدمهاله قراری پاړم اندېښنې لري. نور تفصیل یې د اسرار لم مومن په ریپورت کې اورو.
په واشنگټن کې د امریکا له بونو چورو وزیر ریکس ټیلرسن سره په ملاقات کې د پاکستان بونو چورو وزیر خواجه سیف ویلي دي چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي. د خواجه سیف په خبره حمله دې قبله په پاکستان کې ترهګری کمه شوې. دا په داسې حال کې دا چې هم څو ورځې مخکې د پاکستان بونو چورو وزیر ویلي وو چې د حقانی شبکې او جماعت داوا د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دي او لدې د ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. له خواجه سیب سره تر ملاقات وروسته د امریکا بونو چورو وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته ویل چې د پاکستان له بونو چورو وزیر سره د افغانستان لپاره د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې تګلارې خبرې وکړي. ریکس ټیلرسن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه وبلله او ویل چې امریکا د پاکستاني حکومت د راتلونکي په اړه فکرمند ده او غواړي چې پاکستان با ثباته او پر امن وي.
I believe we do. You know, I think the Pakistan relationship it's very Pakistan relationship.
زه په دې باور یم او دا سکو سما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاد کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده. دا د پاکستان لپاره مهمه ده. د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو. ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي هغه زموږ موضوعات هم دي.
دا په داسې حال کې دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د نهې په ورځ خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکامه شوې ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. میټس د امریکا د سینټ جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال ویل واشنگټن غواړي چې پاکستان ته یو بل موقع هم ورکړي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه ویل دي د پاکستان بونو چورو وزیر خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن ته ویل چې په افغانستان کې داسې سیمې دي چرته چې د افغان حکومت عملداري نشته او له هغه ځایه وسلوال په پاکستان کې حمله کوي. خود امریکا بونو چورو وزیر ویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان او هندستان سره په ګډه کار وشي.
د
جنوبي اسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي.
له افغانستان او امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې کړکې چې وروسته له هغو زیات شوی چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده.
اسرار علم مومندو اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان او امریکا د اړیکو اوسنی حالت ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار اسرار علم مومند د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر او د سیاسي چارو کارپو سعد محمد خان سره مرکه کړي او له هغه څخه هم دغه پښتنه کړي ده چې دوی د پاکستان او امریکا اړیکو ته په کوم نظر ګوري.
ګوره زما خیال امریکا اوس په خبرو باندې یا بیانونو باندې به زیات دغه انحصار نه وي. هغه به افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی اب هغه ته ګوري چې هغه چې سکمې به شیرازی په تشدد کې یا دا مذاکرات سره لار پرانستی کیږي د پاکستان په ذریعہ باندې، نو بیا خو زما خیال امریکا به پاکستان سره تعاون جاری ساتي. او خدا وو قتل چې امریکا کامیاب نه ده په افغانستان کې، لا هغه په کامیابۍ کې مسائل دي او هغه الزام دي په پاکستان باندې لګي، نو بیا په پاکستان سره زما په خیال باندې تعلقات خرابي کې به کشیده کیږي. دا
بریګیډیر صاحب بیا د امریکا د بونو چورو وزیر ریکس ټیلرسن هغه دا ویلي چې د امریکا چې کومه ستراتیژي ده د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نو هغه د پاکستان په ګټه هم ده، او دوی دا ویلي چې دوی د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، او دوی دا هم ویلي چې دوی د پاکستان سره او هندستان سره د افغانستان لپاره په ګډه کار کول غواړي. دې ته تاسو څنګه ګوري؟
سو دغه اوک چې دغه کشیدگی دغه پراکسی وار چې په باندې خار باندې شروع را دي چې څه کمی به شي راولي، او د پاکستان او د هند تعلقات په دغه معاملې کې دغه د کډې بری راش نو دا خو خبره ده. دې کې اوس زیاتر پاکستان هغه تاغي ګوري چې پاکستان څه کوي، د پاکستان پالیسی څه ده، هغه بیانو حد تک نه ده. هغه با پزمکه باندې هی ګوري دغه تا پاکستان له پکار دي چې دې باندې غوړو فکر وکړي ځکه چې دې سره پاکستان لپاره شات مشکلات پیدا کوي.
برګډر صاحب اخري پښتون اساس نه دا چې د نه پورز باندې د امریکا دفاع وزیر ویل چې پاکستان سره د اخري موخه ده او باید دوی خپل پالیسي سم کړي او د هغې نه یو ورځ وروسته بیا چې کوم دي دغه راز څرګندونې د امریکا د بانو چارو وزیر لخوا راځي چې هغه په افغانستان د امن لپاره د پاکستان سره کار کول غواړي. نو څه ګوري په دې بیانونو کې تاسو څه ښکاری تاسو څه وایي چې دا څنګه یو دم دغه بدلون مخته رالی؟
یوڑا سا پاکستان تھا ویریشی قطر منگسر تعاونوں کے اور منگسرا جنگ کے کامیاب ہے کہ زمین مدد ہو کے اطالا پارا کٹشتہ دے ابل خوات دا وہی کدار تعاون رانا ہے نہ دا پاکستان نقصانات سے کی دیجیے پاکستان نہ پارا سر داغے امپلیکیشن دی نہ دا رکھ دی اور دے کے پاکستان نے پکار دیجیے اور موقع پاکستان تے ملاؤ دا افغانستان ہوم تو زما په خیال باندې رستنه چې کومه غوښتنه کړې وي چې درېم کړي پکې پکار دي هغه هم تقریبا افغانستان د خدمت سپردار شو افغانستان هم یو لار پرانستره امریکا هم یو لار پرانستره پاکستان د پکار دي چې کومن ګراوند دې کې پیدا کړي او د دې وړ مشکلو سره د مسلې حل کړو. بس
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته ورجست د پاکستان د بارنې چارو وزارت وایي چې امریکا د پاکستان د راتلونکي حکومت په اړه د اندېښنې څرګندونه د سیمې او د ترهګرۍ د خطر په تړاو کړې ده. د خبره د پاکستان د بارنې چارو وزارت ویاند نن کړې ده. دوی وایي چې امریکا له پاکستان سره د کار کولو خواهش لري. تفصیلیا د رابع اکرم خان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د امریکای خارجه وزیر د پاکستان راتلونکي حکومت په اړه د اندېښنې څرګندونه د سیمې او د ترهګرۍ د خطر په تړاو کې کړې ده. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف سره د ملاقات پس د اسلام آباد راتلونکي حکومت په اړه د خپلې اندېښنې څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې امریکا پاکستان کې پیاوړی حکومت غواړي. د زیارت په ورځ زیلر کې د 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس سکریا وینا وه.
امریکای خارجه وزیر دا خبره د حالات او سیمه ته تر هغه غره غواخ مناسبت سره کړی دا او تاسو ته معلومه ده چې دا خطر له کوم ځای دی او دا خطر د افغانستان د هغه سیمه نه دی چې کوم کې د حکومت عملداري نشته. دا غوی د ټولي پالیسي مرکز افغانستان دی او هغه دا ویلی هم دی چې د افغانستان پر حالات متوجه ده او په دې تړاو کې موږ له د پاکستان کردار مهم دی.
د خپل خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د خپل همنصب په بلنه د واشنگتن په دوره دی. د سیمه ایز او دفاعي چارو کارپو ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وایي چې امریکا د پاکستان راتلونکي حکومت په اړه اندېښنه لري خو د انتخاباتو نه مخکې سویل مشکل دي. د سیاته وی
ایسی حکومت وو جو
هغه دا غواړي داسې یو حکومت وی چې هغه خپل موده پوره کړي ورسره د پارلمان اکثریت وی. که کمزوري حکومت وی نو ظاهره ده چې هغه قوتونه چې پاکستان کمزوري کول غواړي نو هغه به زیات مضبوط شي. خو که حکومت سره یو خو اکثریت وی او د پوز او سیول اړیکی خي وی او پر یو بل یې باور وی او د ملک معاشي حالت خکړي او نور ملکونو سره اړیکی خي کړي نو دا به خوي. خو کبل خو تاسو وګورئ نو کمزوري حکومتونه په دې سيزونو کې مخ په وړاندې دتلونه ډډه کوي.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن دا هم ویلی وو موږ سره موقعه چې اړیکی مضبوط کړو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غل مشال رډیو اورېد کوالی سیمو ځینو د پارلمان غړو سره د نورو سیاسي ګوندونو د غړو په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخ ته په احتجاج دي او وایي کوالی سیمې دي په سمدستي توګه په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړي او قبایلو ته د معاشي پیکج اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د زیارت پروس په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د قبیلی سیمو ځنې د پارلیمان غړو دوه ورځې احتجاج پیل کړی چې پکې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا اپوزیشن مشر خورشید شاه په ګډون جوړ شمېر نور سیاستوالو ګډون وکړو. په دې موقعه د ګډونوالو وینا و چې باید حکومت نور لزنډه کار وانخلي او د فټ اصلاحاتو کمیټې د رپورټ پر رڼا کې قبیلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې په سمدستي توګه ورګډې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی د کمی اسمبلی غړی شاجی ګل اویل چې دوی نن حکومت ته دا پیغام ورکوي چې قبایل په هیڅ جوړ د خپل غوښتنو نه پشا کیږي.
موږ حکمران له دا میسج ورکو چې په 9 اکتوبر باندې چې کله موږ راځو نو موږ صرف د خپل حق غوښتلو لپاره راځو.
د باجوړن د حکومتي ګوند د کمی اسمبلی غړی شهاب الدین خان اویل چې حکومت فټه اصلاحات عملی نکړه نو د دې بډېری بدی نتیجې راوځي.
وخت دی د خبرې په نزاکت ځان پوه کی حکومت ادارې دی پوه کی په دې ځان چې د پاکستان دا ګاډي ډېر
قبیلی سیمو د استادو سره د فټه اصلاحاتو لپاره اوګه پوګه ولاړوي. د دې ترڅنګ د فټه اصلاحاتو لړکی تر دې د مدون نظرونه مخې ته راغلي. یو ډول وایي چې ځان له صوبا یا کونسل دی ورته ورکړی شي، خو بل ډول وایي چې قبیلی سیمې د خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د قبیلی سیمو د اصلاحاتو په موضوع کې به پاتې سویو. په همدې اړه تیر ورځ په پېښور کې مې یو غونډه سوی و. دا غونډه د قبیلی سیمو د زده کوونکو سازمان رابللې و چې سیاسي مشرانو هم پکې خبرې او وینا وکړې. دوی هم غوښتنه کړې ده چې قبیلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د قبایلی ځوانانو جرګې ته سیاسي او سیمه ییزو مشرانو په خپلو ویناګانو کې د فاټا د اولس په کړاوونو او بشري حقوقو ته په نه لاسرسي خبرې وکړي. ل قبایلی سیمه سېنټر هدایت الله ویل چې حکومت باید د فاټا اصلاحاتو پر ځای په یو حکم د نور پاکستان قانون د غلطه عملي کړي.
صرف دا نه دوی چې یو شیان لاړې دې ته مدا سبب ګونه کولا وساتي چې دا دې خبره باندې سره خوشاله نشو چې موږ بس سیار ختم کړو. دې ته ګوري چې اصل له نړۍ هغه ته وګوري چې سوال بیا باندې نو سوال بیا داسې نکلو سوال بیا چې غلو سوال بیا نه چاړو دې خبرو ته پکې خامخا ګوري. خدای شي نه مکس کول دې پکې چې دا ریفورمز او مین لینډ قانون چې دي دا مکس کول دې پکې نو موږ داسې ریفورمز چاته نه دي پکې چې سیاسي او بدل نو وي.
په فاټا اصلاحاتو باندې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي لخوا د نیوکو وروستو دغه اصلاحات وزنډول شول، خو مرکزی حکومت سوسو واري ویل دي چې د فاټا اصلاحات به د وخت تیرېدو سره سره وار په وار عملی کړي. د قبایلی ځوانانو جرګې ته خبريال سلیم صافي ویل چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو عملی کولو کې سنجیده نه ده.
سیدھا سادہ خبر ادا چې کم سسٹم بنور پاکستان کې دی او نور پختونخوا کې دی. هغه سبب فاټا کې مړه
جرګه کې د فاټا اصلاحاتو په اړه مشترکه اعلامیه جاری شوه چې پکې قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو، د سپریم کورټ او های کورټ اختیارات فاټا ته د غځولو، او د 2013 کال په ټول ټاکنو کې فاټا ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب غوښتنه وشوه. د فاټا سټوډنټس فورم مشر فرهاد علي وویل چې د دې غوښتنو تر پوره کېدو به خپل تحریک جاری ساتي.
کوپرس کې د دې باوجود بیا حکومت چې کوم دی هغه تاخیري خربې استعمالوي، نو دا یوت چې دا به یو پلیټ فارم استعمالوي، موږ په اسلام آباد کې نو در نه ورکو او د هغه پورې به موږ خپل در نه خدمو. سوپر حکومت زمونږه مطالبه نه منلي.
ل خیبر جنسی د پارلمان غړي شاجي ګل افریدي په فاټا اصلاحاتو کې د ځنډ پر ضد د اکتوبر په 9 اسلام آباد ته د احتجاجي مارچ اعلان هم کړی دی. د قبایلی سیمو ځوانانو په دغه احتجاج کې هم په ګڼ شمېر کې د ګډون اعلان وکړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان د زنغوزو سوداګرو د حکومت د هغې پریکړې پر ضد احتجاج کړی دی چې زنغوزی به لومړی د سرکار لخوا جوړ کړي مارکیټ ته وروړي. احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې حکومت دې دا شرط ختم کړي. پولیټیکل انتظامیه وایي دا مارکیټ یې د ولس او سوداګرو د ګټې لپاره جوړ کړی دی. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د سولی وزیرستان ستر پنډغولي واڼه په سیمې اعظم ورڅاک شې د زنغوزو تاجرانو دکاندارانو چې ورسره د سیاسي ګوندونو نمایندګون، سماجي کارکونون، طالب علمون او نور قبایلیون هم ملګري وه، د سرکار د هغې پریکړې په خلاف د ډول سپېتې په ډانګ زبردست احتجاج وکړ چې د زنغوزو تاجرون به زنغوزي دلته قایم کړي شوي اګریکلچر پارک ته او بیا د ملک نورو شهرونو منډیانو ته رسوي. د احتجاج په وخت د اعظم ورڅک راغزي سړک د ګاډیو او د خلکو د تګ راتګ دپاره بېخي وتړلی شوی و. د دغې احتجاج او د لارې د بندش حال یو سماجي کارکون جمشید وزیر چې کوم په دغامو کې خپل موجود و په دغې رنګ بیان کړه.
دا مظاهره د اعظم ورڅک او د راغزي په روډ باندې شوی دو، ترینه پکې سوي وي، ډول و پکې دغه مظاهره کې هغه عام تاجر چې چا په کیلو پیسو و یا زیات نه زیات د یو غونې یا د 15 غونې واس لري، هغه خلک په دا مظاهره کې برپور شرکت وکړو او وی ویلل چې میزو دا مظاهره یمرا په مخ بیاي چې څو پورا میستا خپل حق نه وی ملاو شوی.
جمشید وزیر دا هم زیاته کړلا
حکومت دولتا اګریکلچر پارک جوړ کړای دی، داتا دای دا منډې یي او زنغوزی بول چې کیم ټکا دورون دی او کیم دی کاندورون دی، دا دوله ور واسطن کوشش کو چې دلتا غوند روشي او یوی زوینه چې کیما دو د خپل پای خرڅاوی پاکه مسله دا جوړه دو چې هغه دمر از یوت کې مات ورتا یش کړای دی. یو مخصوص ګروپ تای خلک یو غونډه دو چې هغه د ډېر ریپای لاري هغه خلک ویلی دي چې دو توس وکي بیا و د غوند زنغوزی د توسه په قبضه کې شي.
دغه باریک شمه چې د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام خټک سره تماس ونیو، هغه خپل موقف په دا رنګ واضح کړ.
اګریکلچر پارک جو د حکومت د شان انیشیټیو دا زنګوزای چې دا اپو ونه کې په 1800 روپے کلو دا چې پراست شي هغه لا اور کې په بل کې 4-5000 روپے کلو دا حکومت ته دا فیسیلیټی په ونه کې جوړ کړا او د څه غلې کې موږ کوم سره مسلسل دې رسې چې جرګې کړي دي هغه مون ګډ کړي دي هغه نن ما زه سره جنن دې بیټینګ خرموندا دا چې دې کله بیټینګ وشي نو دا فنکشنل وشي نو دا موږ د خلک دې او عوام دې پر دې یو شاج او فیسیلیټی جوړ کړو چې دا زنګوزای چې دا هغه
د زنغوزو کاروباریانو او په احتجاج شامل قبایلیانو غوره وکړه چې که سرکار د دوی په غوښتنه غوږ ونه ګراوه دوی به بیا خپل احتجاج جاری ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې له هغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز.
د پاکستان د بارونی چارو وزیر خواجه آصف پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدلی او سړي د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي خبرې کړې. د امریکا د بارونی چارو وزیر په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا په وخت وویل چې امریکا د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. خو بیا نن د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د امریکې خارجه وزیر د پاکستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې خبره په اصل کې د سیمې او د ترګري د خطر په تړاو کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن اونیزې خبرې غونډې پر مهال دا خبره په اسلام آباد کې وکړه. په قومي اسمبلی کې د فاټا ځینو استازو نن د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي رپورټ یې عملي کړل سي. په دې مظاهره کې د اپوزیشن ګوند مشر خورشید شاه، د تحریک انصاف، قومي وطن پارټي او عوامي نیشنل ګوند استازو هم ګډون وکړ. د قبایلي سیمو ورګزو ماموزي قبیلې غوښتنه کړې چې د دوی د قبیلې د کورپسیو کسان دي ژر تر ژره ستانه کړل سي. نن پېښور کې د ګورنر کور مخې ته د دې قبیلې کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. په جنوبي وزیرستان کې د زنغزیو تاجرانو او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت په خوښه د زنغزیو خصوصي د ګام پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره نن د اعظم مرسک په سیمه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو شپاړس نن شزیان نیولي دي. د منګوري تھانې مشر نصر بچن مشر ډډي ټول چې دا کسان د ځای خلکو په شکایت بېګا شپه د قانون یو سل نهمې د پی چې دا وارهګردۍ په اړه ده لاندې نیولي دي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوکلي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې دغه هېواد د کرپشن پر ضد مبارزې، د سولې ټینګښت او اصلاحاتو راوستل په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري. د برتانیې لیکوال کازو ایشیګورو ته د 2012 کال ادبیاتو نړیوالې جایزې لپاره نومول شوی دی. دا اعلان نن د سویډن اکیډمي وکړ. د فرانس ولسمشر او د عراق حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب بندیز کړی. تېره میاشت د کردانو د ټول پوښتنې وروسته د کردانو او عراق حکومت ترمنځ اختلافات رامنځته شوي.
خبرونه مول مشال ریډیو اورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کولو. سم رفت انجم د پاکستان کورونا ویروس په اړه کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې نړیوال درجه حرارت له وجې جوړېدونکي گرین گیس په اخراج کې کمی راوستو لپاره د 40 ارب ډالرو ګران غوښتنه کړې چې متبادله ټکنالوژي استعمال کړی شي او په دې مسله قابو ومندي. ادارې وایي چې دا غوښتنه د پیرس معاهدې او د ملګرو ملتونو په موسمي بدلون فریم ورک کنوینشن عمل درآمد کولو په اړه شوې. ادارې زیاتوي چې ترهګرې په پاکستان د ټولو لویه مسله د موسمي بدلون له وجې په دې سیمه کې منفي اثرات دي. 2012 او 2013 کې سیلابونه او بیا پسند کې وڅالې د دې مثالونه دي. د سلا وجه چې ګلګت بلدستان او شمالي سیمو کې ګلیشیر په ویلکی دودي. اداري په وینا چې پاکستان کې د کاربن ګیس او گرین ګیس اخراج د نور ملکونو په مقابله کې کم دی، خو بیا هم پاکستان د دې مسلې ښکار دی. اداري لیکي چې کله یو کام په هیڅ موږ د اوبو په ډیمونو جوړولو اتفاق کړی وي، نو نه خو به د کوئلې او تیلو نه بجلی جوړېدا او نه به په ملک کې د بجلی بحران راتلو. اداري وایي چې د بجلی جوړولو لپاره د کوئلې، پټرولو او ګیس استعمال کیږي چې له وجې په زرګونو ګاډي، کارخانه او په کروڑونو کورونو نه زهریله ګیسونه خارجيږي او ماحول ته نقصان رسوي. اداري خلک وایي چې د موسمیاتي بدلون پاکستان پر لوی چیلنج دی. صرف خبرو سره د دې مسلې حل نشي راوته. که د کاربن ګیس اخراج کم نه کړی شي نو د نړۍ درجه حرارت به 40 سانتي ګریډ زیات شي، د سنټ زیاته تباهي کېدای شي. پاکستان کې زیات ځنګلونه لګولو سره په ماحولیاتي آلودګۍ قابو موندل کېدای شي. جنگ ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې پولیس سم تفتیش وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو دومره بوج نه وي. اداري په وینا چې سپریم کورټ جج د قتل په دوه مقدمو کې د دوه ککړو ملزمانو د شک په بنیاد د خوشي کولو امر وکړو او په خپل ریمارکس کې وویل چې که پولیس هم تحقیقات وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو بوج پاتې نه شي. اداري وایي چې اویا کاله تیرېدو پس هم په ملک کې تفتیش نظام دومره خراب دی چې له وجې عدالتونه حقیقي انصاف ورکولو څخه پاتې دي. مجرمان د دروغو ګواهانو سره خلاص شي او بېګنا خلک په کلونو په جیلونو کې پراته وي. اداري لیکي چې زموږ تحقیقاتي ادارې د جرم ثبوتونه ترلاسه کولو پر ځای د ملزمانو وهل ټکول کوي او خپل جرم پرې قبلوي او په عدالتونو کې غلط ګواهان وړاندې کی. ادارې زیاتوي چې دا طریقې تر سونه وي بدلې شوي، یو مظلوم ته انصاف ترلاسه کول ګران دي. ادارې خلک کوي چې په کار ده چې دروغ ګواهان او غلط ګواهي ورکول دي نه معاف کوونکې جرم وګرځول شي او په دې کې ککړ کسان لدی سخت سزا ورکړي شي او تفتیش نظام دې په ساينسي بنیادونو بهتر کړي شي چې په ملک انصاف ورکول یقیني شي. داسې بغیر چې ټولنه نشي ولاړې دي.
او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز لیکي په پاکستان کې د ولسی او پوځي ادارو پر ځینو خبرو او مسلو تاوتریخوالی ټوله ګټه به هم پوځي ادارو ته رسیږي او د ورځپاڼې په وینا دا امکان شته چې په دغه هیواد کې رای په اظهار لا نور کدغنونه ولګول سي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې امریکا اراده لري چې په 2013 کال کې په عراق او افغانستان کې په عملیاتو کې د وړو جنگي الوتکو استعمال پیل کړي. د دې دواړو لیکنو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د مسلم لیگ نون مشر وټاکل شو. هغه د جولای په 28 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د پیناما اسنادو په کیس کې نااهله ګرځول شوی وو، خو اوس یو ځل بیا په قانون کې د ځینو بدلونونو له وجې هغه د خپل ګوند مشر وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي هغه لا هم په ځینو کیسونو کې د عدالت فیصلې انتظار کوي. کچېرې تورن وګرځید نو د قید سزا هم ورته کېدای شي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو نه دا هم څرګندېږي چې دغه هیواد پوځي او ولسی مشران په ځینو خبرو له یو بل سره اتفاق نه کوي. بیا دا حالت په داسې وخت کې هم مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له امریکا سره په اړیکو کې هم تاوتریخوالی راغلی، او بیا په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلان پر وخت هم په پاکستان ځینې ټکونه وکړل او د ترهګرۍ په اړه د دغه هیواد په پالیسۍ یې خپله ناخوښي وښوده. ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو نقصان به هم ولسی ادارو ته رسیږي، او ممکنه دا یو ځل بیا ټول واک اختیار د دغه هیواد په وس ولري، او که چېرته داسې وشي نو په پاکستان کې به دا وار هم جمهوري ادارې په وروستو لاړ شي. د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند سره به اړیکې لا نورې خراب شي، او زیات امکان دا هم دی چې په دغه هیواد کې به د رای په اظهار لا نور کدغنونه ولګول شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا کېدای شي په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو نه کار واخلي. لس کال وړاندې د امریکا دفاع وزارت په دې خبره بحث کړی وو چې باید په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو په کارولو کار وشي او په عملیاتو کې استعمال کړل شي، او اوس غواړي د کمبیټ ډراګن 3 په نوم دغه عملیات پیل کړي. دغه جازونه بعد نورو جنگي جازونو نه کم وزن لري، او د F-15 او A-10 نه به پرې کمه خرچه هم راځي، خو د حملې په ترسره کولو او یا سار کولو لپاره به پوره صلاحیت لري. فارن پالیسی لیکي ځینې درانه جنگي جازونه چې زیاته خرچه لري او خپل هدف په سمه توګه نشي پنخه کولی، نو دا زیاته ښه ده چې د وړو او کمه خرچه لرونکو جنگي جازونو نه دغه کار واخیستل شي. امریکا غواړي د روان کال نه د دغه وړو جنگي جازونو استعمال پیل کړي. اخوا افغان هوایی پوځ له وړاندې نه ځینې داسې جنگي جازونه استعمالوي، او ځینې نور داسې جازونه به افغان حکومت ته په 2013 کال کې ورکړل شي.
امریکایي چارواکي وایي چې داسې ښکاري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د راتلونکي اونۍ کې د ایران په اړه خپله تګلاره د یو وینا له لارې په ډاګه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په وړاندې سخت دریځ لري، او د تهران او د نړیوال قوتونو ترمنځ چې په 2015 کال کې د ایران د اټمي فعالیتونو په اړه کم تړون سوی دغه مخالفت کوي. په دې اړه احمد شاه اعظمي د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په وړاندې د خپل راتلونکي سیاست په اړه وینا څو ورځې مخکې له هغه کوي چې د اکتوبر 15 نیټه د امریکا د حکومت لپاره وروستۍ نیټه ده چې کانګرس ته په دې اړه چې آیا له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال اټمي تړون عملي سوی کنه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ په واشنگټن کې د دغې وینا لپاره د اکتوبر 12 نیټه ټاکلې ده. ترامپ باید کانګرس ته د اکتوبر تر 15 نیټې دا په ډاګه کړي چې آیا ایران پر دغه اټمي تړون تر اوسه عمل کوي، یا آیا د دغه تړون دوام د امریکا ګټې خوندي ساتي او کنه. که چیرې د ترامپ انتظامیه پر 15 اکتوبر دا پخلی ونه کړي چې تهران له تړون سره سم عمل کوي، نو د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي 16 ورځې وخت لري چې پر ایران یو ځل بیا د هغو بندیزونو لګولو په اړه پریکړه وکړي چې د دغه تړون له مخې ځنډول شوی و. د امریکا له قانون سره سم بندیزونه 140 ورځې وروسته خپل اعتبار بایلي، نو د دې معنی دا سوه چې د امریکا حکومت باید هرې 4 میاشتې وروسته حالاتو ته بیا کتنه وکړي.
احمد شاه اعظمي د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دې سازمان څېړونکي وایي د افغانستان وضعیت او حالت د دې کډوالو د ستنېدو لپاره لا هم ښه نه دی. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې د اروپایي ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی.
دغه سازمان وای چې دغه حکومتونو د هغو زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو ډبولو وژنې یرغمل کېدو او نورو بشري جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا 2000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه په افغانستان بیرته ستنېدل نه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې لپاره زموږ غوښتنه ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګ د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباری استنیدل باید پای ته ورسوي او د دوی باید راستنیدو هغه شرایط چې برابر وبنشي بیا دوی باید دا راستنیدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمنی، ناروی، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې ثبت شوی دی چې په روسیو کلونو کې په دغو هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچا لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 40 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپایي ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2014 کال کې 9400 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3290 ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغو افغانانو ورته ویلي دي چې یو شمېر دوستان یې د دوی تر تګ وروسته د پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمېر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤلان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبريالانو سره شریک کړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست دان ورسپانه لیکي تر د اعلی وروسته هم د نواز شریف د خپل ګوند یوارې بیا مشر کېدل به جمهوری ارزښتونه لا نور کمزوري کړي. د مقالې په خبره د انتخاباتو اصلاحاتي بل منظورېدو سره به هر هغه تن چې د قانون خلاف ورزي کوي د یو ګوند مشر به جوړېدای شي. د مقالې لنډیز انساج من وړاندې کوي.
ډان وسپانلی کې ممکنه ده چې په انتخاباتي قوانینو کې لانجمنو اصلاحاتو نواز شریف ته د خپل ګوند مشرۍ لپاره لاره هواره کړې وي، خو د دې لوجې جمهوري ارزښتونه لا نور کمزوري شوي دي. مقاله لیکي د سیاسي ګوندونو تر سخت مخالفت باوجود هم د پاکستان حکومت د ګل پاورس د انتخاباتي اصلاحاتو بل منظور کړ. دروسپانی په خبره د نواز شریف یو واری بیا د مسلم لیگ نون مشر جوړېدل به د ګوند په متحد ساتلو کې مرسته وکړي او د ګوند مشرتابه به د نواز شریف یوې بلې برخې ته د سپارلو مخنیوي وکړي، خو پښتنه دا ده چې دا پریکړه به هغه ته قانوني جواز هم ورکړي او که څنګه. مقاله لیکي په انتخاباتي بل کې یوازې د یو خاص تن لپاره اصلاحات کول او د دې اصلاحاتو طریقه کار لبجې جمهوری اقدار لا نور خرابیږي. د ډان وسپانی په خبره د دې بل منظوري درسته به د قانون خلاف ورزي کوونکي هر یو تن اوس یو ګوند جوړولی او دغه مشري کولی شي. د دې ترڅنګ د حکومتي څوکۍ سنبالولو نام نکړل شوی یو تن اوس د یو مشر په حیث کار کولی او د لاس پوسو په ذریعه به حکومت چلولی شي. ډان وسپانلی کې ښایي د دې اصلاحاتو مقصد عدالتونه تر فشار لاندې راوستل وي، خو دا مقالې په خبره دا ګام به کار ونه کړي، بلکې کېدای شي چې د قانوني جګړې یو بله مرحله رامنځته کړي، ځکه چې دا اصلاحات له وړاندې نه په عدالت کې چیلنج شوي دي. ډان وسپانلی کې د پرویز مشرف په مشرۍ حکومت دا قانون د خپل ځان لپاره له دې وجې کارولی و چې بېنظیر بوټو د پیپلز ګوند د مشرۍ نه منع کړي. ډان وسپانلی کې د انتخابات اصلاحاتي بل منظورېدل د سیاسي ګوندونو دننه د سیاسي کلتور د نشتون سرګندونه هم کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د خبر پښتونخوا حکومت او په ځانګړې توګه د تعلیم محکمه ادا کوي چې دوی په صوبه کې د تعلیم لپاره پر ترهیجي بنیادونو باندې کار کوي او هر کال په لکونو ماشومان سکولونو ته داخلوي. بل پلو د همدې ادارې یو سروې وایي چې اوس هم 1.5 میلیون ماشومان چې 1 میلیون شاوخوا په کې نجونه دي له سکولونو بهر دي. رفعت انجم په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یو سروې رپورت تر مخه په صوبه کې 15 کالونه تر 14 کالو پورې 15 لکه 9301 اویا ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې پکې 10 لکه 16000 جنکې او 15 لکه 5000 خوشالکان شامل دي. د یاد محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې دا سروې شوې ده، چې مقصد یې د سکولونو نه پاتې ماشومانو سم شمیره په ګوته کول وو. خو په صوبه کې هر کال داخلي مهم چلولو پس هم په دومره ګڼ شمېر کې ماشومان او په خصوصي تو گجنے کے ولی د سکولونو نه بهر دی. په دې اړه د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن میډیا ایڈوائزر نجیب الله خټک مشال ریډیو ته ویل چې دا سروے د سکال داخلي مهم نه وړاندې شوی دا، په دې کې ګڼ شمیر ماشومان سکولونو کې داخل کړی شوی دی.
زمونږ کمپین کې خپل ټارګټ یې هغه د اتو نه نه لکه ماشومان وی چې کوم نه ورو ته ور کال نو دا ماشومان خو زمونږ د کوشش ته ان شاء الله بالکل کمپلیټ نو مینو تقریباً 95% پر موږ د ماشومان انرول کړو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم یاد محکمه تر مخه په سروي رپورت کې دا هم ویل شوی چې د ماشومان سکولونو نه بهر پاتې کېدو مهمه وجه په سکولونو کې دلچسپي نه اخیستل دي. د دې علاوه غربت، د سکولونو کورونو نه لریوالی، معذوري، د صحت مسلې او په سکولونو کې د استادانو نشتوالی او د سهولتونو کمی هم د دې وجې دي. خزی چې د ملک 25% برخه ده، خو بیا هم د جنګو د تعلیم شرف ولې کم ده او ولی په دومره ګڼ شمېر جنکه د سکولونو نه بهر پاتې کیږي؟ په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د خویند کور چارواکي نزت امین وای چې په ټولنه کې خلکو ته د جنکو د تعلیم په اړه پوهاور کول او ضروري بنیادی تعلیم قانون یا آرټیکل 25 اے عملی کولو سره به دا قسمه مسلې هواریږي.
یو خدا د غیر لپاره حل دی، زموږ کم فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن بل دی، کوم بل خو پاس شو ایکټ را لو اوس په کار دي چې دا غیر امپلیمنټیشن شروع شي. ډیر حدا پورې بچی دی out of school children چې دا با کلونو تراشي جنکو د پاره دی، مطلب چلته نږدې سکول کلاو شي او بل دا خبره کې دی چې هغه ته سکالرشپ وغیرہ شروع شي نو هغه رقم خپل ترانسپورټیشن او د اخراجات کولې شي نو بیا هم چې دی هغه او مور پلار ته چې دی هغه اویرنس ورکړي شي.
د پاکستان تعلیم وفاقی وزارت د کال 2015-16 پر رپورٹ کې هم دا ویل شوی وو چې دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې پکې د جنکو شرا یو کم 50% ده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د اورګزیو ایجنسی کې بے کرو کړل شوی د محمودزی قبیلې لوی شمیر خلکو نن د پېښور کې د گورنر د کور مخ ته احتجاج کړی. دوی وایي چې حکومت دوی ته پاملرنه نه کوي او کوم خلک چې ستانه شوي دي له هغوی سره مرستې نه کوي. دوی سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رغیدل دی.
د اورګزونا بې کوره شوی د ماموزی قام ګڼ شمیر خلکو د زیارت په ورځ په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته په دې لاریون کې غوښتنه وکړه چې دوی دې زر تر زره خپلو کلو ته ستانه کړل شي. دوی وویل چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له وجې دوی د 13 کلونو راسي د بیکورۍ ژوند کوي او اوس مهال په دوی باندې حکومت د خوراکي توکو ویشل هم بند کړی دي. سوتنو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل
زه مانو حلیم اورګزی دی، دا کم کام نم راوتره د گورنر هاوس مخه ته ناستې دا د اورګزی ایجنسی نه یو غټ کام دی. قوم موزی 50000 نه زیات بدل لري جی کلا د دهشتګردی مسله راغله د ټولو قبایلو مسله وا خو اورګزی ایجنسی ول 18 کمونه مطلب آی ڈی پی شولو 17 کمونه واپس تللی دي او د موزی کام حکومت دی هغه تر اوسه پر واپس نه دی تللی. مونږ گورنر هاوس مخه ته ناستې او گورنر نه مونږ دا مطالبه کوو چې دا کام دی واپس کړی شي او ټول غټه خبره ده چلته کیم کما متاثرین پرته دي هغه باندې رسک بند کړی شوی دی هغه باندې رشن بند کړی شوی دی.
مانا ما محمد دیات زید اورګزی ایجنسی یو قوم ما موزی قبیلی سره تعلق ساتم دا 13 کالونه ای ڈی پیز دی په اور په کمپونو کې پرته دي مشومان مطلب د ځخنه ګرمه نمر شو لو د پختنه ولا سوق نشتا 13 کالونه ای ڈی پیز نن دا دلته د پدی مجبور شو چې را مونږ بل لار نشته چې مونږ احتجاج لار اختیار نکو. محمد خواجه کیم کیو هغه کې اوس حکم اورګزی قوم نور قانون هغه واپس ولو کوم موسمل ته پراته چې تیر یخنې کې مشمون دی یخنې د وجه مرشوی بیا یو سوشل اکټیویز بارمل نه راځي چې هغه چاندا کوي هغه پر ګرمې کپڑے خالي زه ډیره شرم خبره لري خپل ایم ان ای او سنیټر صاحب تم دغه مې مجهود پرم ډیره شرم خبره لري چې هغه د دې خلکو سپری ته پوسونه کوي چې تکیم ته دورونه کله
درې ساعت وروسته په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د اورګزی قبایلی سیمې د ماموزی قبیلې احتجاجي ناشته د گورنر هاوس د چارواکو لخوا د غوښتنو د منلو په یقین دهانه پایته ورسیدله. د دوی د مشرانو یو پلاوی ته ډاډ ورکړل شو چې د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه به د دوی د قبیلې خوراکي توخی یا راشن بیرته بحال کړی شي او سلور میاشتې پس به دوی خپلو کلو ته ولېږدول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا، هنری گڑے،
پا لسنی مو بجو،
جمہوریت،
پا پاوکم دو بجو،
دا زوانانو حق،
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو،
پام کوا،
پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا،
پا سلورنی مو بجو.
د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو صوبایي محکمې په صوبه کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو لپاره د غیر نصابي هلو ځلو بیلابیلې سیالۍ پیل کړې دي چې پکې د دوی په وینا د قبایلي سیمو په ګډون له ټول پاکستان به 25,000 څخه زیات ځوانان او نجونې برخه اخلي. دوی وایي چې که چا ښه کارکردګي وکړي نو هغه ته نقد انعامونه هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو محکمې مشر محمد عثمان خان مشال لیډو ته د دغه سیالو په خپل باندې ویل چې په دې کې به د قبایلي سیمو په شمول د ټول ملک د تعلیمي ادارو نه د 15,000 نه زیات زده کوونکي برخه اخلي چې پکې دا ځل دوی سپیشل یا معذور زده کوونکي، نرخزیان او د دینی مدرسو زده کوونکي هم برخه اخلي او د دوی شمیره د 15,000 نه سیوا ده. او دغه رنګ د دې ټول پروګرام بجټ 15 میلیونه پاکستانی روپیه دی.
نیشنل یوت کارنیول بیسیکلی د یوت د پاره پلیٹفارم دے شکم کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی گئی لائک ڈراما، سنگنگ، میوزک، پینٹنگ، اسکیچنگ، آرٹ، ویڈیو میکنگ، ایڈ میکنگ، ایسے رائٹنگ، کوئز کمپٹیشنز، کرت ناد اور دس قسم کمپٹیشن شکم دے یوتھ پر آرگنائز کو دیکھیے تو پاکستان ٹو نغٹ مقابلے بغیر نصابی سرگرمیانوں کی گئی شکم کی چپا مختلف 30 مقابلے کی گئی اور دیکھیے وہ منہ سرا دا پورا صوبہ خیبر پختونخوا اور پورا پاکستان نا 25,000 نے زیادہ اسٹوڈنٹان شکم دے پے کے منہ سرا پارٹیسپیشن کئی پری 30 مقابلے
دغه دستور کے برخہ خستون کی یوزدہ کون کے ہرا احمد وائی جس دکڑو سارے سره د دوی لپاره داسې حل ځلې ډېرې مهمې دي ځکه چې دوی کې د صلاحیت هیڅ کمی نشته دي
چونکه کې پی کې سټوډنټس کې ټیلنټ شته خو هغه ته پلیټ فارم نه ملاوي دا ډېر ښه پلیټ فارم دی چې دیدل تخپل سکلز نریش کیو دل تخپل اکټیویټی شو کی چې یو څومره ټیلنټ دی.
په دې موقع باندې د خیبر پښتونخوا د لوبو د ځوانانو د چارو او د کلچر صوبای وزیر محمود خان مشال لیډو ته ویل چې پښتنه سیمه د ډېر وخرا سي ترهګره او غربت ځپلې ده او داسې حل ځلې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې د دوی د صوبای حکومت هدف هم د دې صوبې ځوانان دي.
ګورې دا ځکه ضروری ده چې هو زمونږ چونګې د پښتنو د خاورې د خیبر پښتونخوا د بدقسمتۍ نه مونږ ډېر ټارګټ شوی او ډېر پسمنده پاتې شوی. یو غریب صوبم دا کله د دهشتګردۍ په صورت کې چیرې 35 سالو شمو په دې کې نښتی یو مګر قربانیم ډېر ورکړي نو دا غیم دا وجه چې چیرې مونږ د خپل یوت د لکان په دې داسې دا کې انګیج کو مونږ ځوانان ډېر پوتنشل دي پاګټي د ابیلیټیز دي او د مخکې موقع نه ملاوي دي کوشش کو چې مونږ نو جوانان د ډېر فیسیلیټیز ورکو دا وو کې سم ټیلنټ ته هغه اجاګر شي او دا کم نیگیټیو زموږ چې اسپیکټ دی یا زموږ نیگیټیو د پښتنو خلاف یو پروپاګاندا کیږي چې دا غي مخنیوي وشي.
دا دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک په دې خپل باندې خپل وینا کویل چې په ټول ملک به دغه سیاله د سبا نه پیل شي چې پکې به پکې غوړه کارکردګي خودونکو ته په مجموعي توګه ته 500,000 زیات نقد انعامونه ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د سوات مرکزی ښار منګوري پولیسو د نشجانو په ضد په لوی پیمانه کاروایی پیل کړې ده چې او په لومړي پړاو کې 14 نشجان نیولې دي. پولیس وایي چې دغه کار یې د خلکو د شکایت په رڼا کې د قانون سره سم کړی دی. تفصیلي نیاز احمد خان راکوي.
د منګوري تانې معلوماتو تر مخه 13 ورځ پولیسو په یو کاروایي کې د منګوري خار نه 14 نرخزیان گرفتار کړي او په تانې کې بند کړي. دوی وایي چې د مقامي ورس په شکایت دغه تنان نیولای شوې دي. بلخوا نرخزیان وایي چې دوی سره هر قسمه قانوني دستاویزات شته او پولیس دوی سره زیاتې کوي. د منګوري تانې په حوالاتو کې بند نادیا وایي
بیګامنګ پروګرامونه لټلو په خپل ځای کې تیاری دو پولیس رالو او چاپې واچول. موږ راغلو موږ سره کارډونه مشته، موږ کارډونه ته خپل کورزمګ نیم شری د زه مونږه را وسته دلته کې زم سره بتمیزيانه وکړي دلته کې پتاانه کې او مونږ ته وی راځي چې کم چې بارای د برین غوري نه د سوات نه نو هغه بزه او کم چې مونږ غوري د هغه بدلته کې اوسېږي
یو بل خواجه سره چې ځانته ریشم نوم ایخو ده او تعلق یې د کراچۍ سره ده وایي د گرفتاری غیر قانوني ده او دوی سره د پاکستان دولت لخوا کارت او اجازت نامه شته
زر کراچۍ اوسې دین کم زموږ شنه دي کارتون اشتیر تشتی یو داسې کار مونږ نه کوو چې هغه قانون خلاف یا بل زموږ شنه دي کارتون اشتې مونږ پاکستانی خبره ده دا ډیپو هم څوک دی یو دي څوک دی بل دي او څوک د پېښور دي څوک د کراچۍ دي څوک د لاهور دي په دې پولیسو کې نه یا په دې عام دکاندارانو د کاروبار خلکم کم زیات دي بار ملکونو ته نه دي دا پاکستانی نه دا خو زمونږ مجبوری ده دا خو مونږ لکه داسې یو کار نه دی کله چې غیر قانوني بیګای مونږ رسېدلو که مونږ د دانې دي ویل مونږ د پرده دا ته پوس کوو زمونږ څه ګناه ده
منګور کې د نرخزیانو اتحادیه مشر نادیا خان وای چې کچری د نورو زلو او صوبو سره تعلق لرونکو تنن پولیس د سیمې څخه به دخل کوي دوی به ملګرتیا کوي خود د گرفتاری د عمل د پولیسو له اړخه خنه دي شي
خو نه دي کړي خو بهر حال چې اوی ته په قانون کې سختکاری نو دا اوی ته پاره بالکل خبره ده چې اوی ته د قتی د اتحادیه خو اډر راځي کنه چې دی په غیر اډر نه خدا کار نه کوي کم از کم دوه په کیسې لیدلی ما ته خو به کې بهر حال سنخ کاری خو ګورنمنت دې ګورنمنت ار طرف ته خیالي ک او وی به کې سلی دلی نه فدی وجه کم دی یا پدی کې به د ګورنمنت فلسا مسلې
د منګوري تانی اس اچ او نصیر باچا پتا اړوي چې دوی د ورس په شکایت د کاروي شروع کړی دا او وړاندې به هم جاری ساتي
په 109 کې ولې دا او راګردای کې چې دا د بهر نه راغلي د دې ضلع نه دی کم چې د دې ضلع زمونږ کم جوړګان دی غي پخپل خپل ځای باندې مونږ پاتې کړی دی غي ته مونږ سنندې ویلي او دې خلاف مونږ دا کاروي جاری ساتو
د نرخزیانو اتحادی مشر تر مخه منګوره کې دا وخت سره پاسه یو سل نرخزیان بیلابیل سیمو کې اوسیږي چې پکې زیاتره د نورو سیمو څخه راغلي بلخوا د قانون پوهان وای چې د پاکستان آئین مطابق چا سره هم د دولت کارت وي هغوی هر ځای اوسېدای شي او دوی د دې سیمې څخه بې دخله کول غیر قانوني دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی است د خبرونی د پښې بوتره رسیدلی عبد الحی کاکړ به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره د چهارشنبه پر ورځ په واشنگټن کې لیدلی او سره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي خبرې کړې دي. د ورسره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکا د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خو بیا نن د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې د امریکا خارجه وزیر د پاکستان د راتلونکي حکومت په اړه د اندېښنې څرګندونې زما مقصد د سیمې ترګرې د خطر په تړاو کړی ده. د خبره نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په ورنځ خبرې غونډه کې وکړه. په کمی اسمبلی کې د فاټا ځینو استادو نن د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي رپورت یې عملي کړي سي. په دې مظاهره کې د اپوزیشن ګوند مشر خورشید چا او د دې تحریک انصاف قومي وطن پارټي او عوامي نیشنل پارټي استادو ګډون وکړ. د قبایلي سیمې ورګزو ماموزي قبیلي غوښتنه کړي چې دوی د قبیلي بې کوره کسي کسان دي ژر تر ژره ستانه کړي سي. نن په شور کې د ګورنر د کور مخې ته د قبیلي ځوانانو احتجاجي مظاهره وکړه. په جنوبي وزیرستان کې د زنغازیو تاجرانو او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت په خوښه د زنغازیو یا چلغزو خرڅولو د دام پر ضد مظاهره کړې. دا مظاهره نن د اعظم ورسد په سیمه کې وسوه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو شپاړس نشه نیولې دي. د منګورې تعلیم مشر نصیر بچان مشال لیدو ټول چې دا کسان د ځای خلکو په شکایت بېګا شپه د قانون د 109 دفې چې دا ورګردي په اړه لاندې نیول شوي دي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د نن د سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوکي چارواکي د کرپشن په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل شوي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هېواد د کرپشن پر ضد مبارزې د سولې ټینګښت او اصلاحاتو او اصول په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري. د برتانی لیکوال کوزو ایشیګورو ته د ایشیګورو د 2014 کال د بیا نړیوالې جایزې لپاره نومول شوی دی. د اعلان د سویډن اکیډمي کړ. د فرانس ولسمشر د عراقي حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. تر مخکې د کردانو د کوښښتنې وروسته د کردانو او عراقي حکومت ترمنځ اختلافات پای ته رسیدلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اوریدلی سی، بریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو سره درسې اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.